میخواییدم در یک ساعت دیگر همکارم اجمل ان با شماست. خدا نگهدار.
ډیر زیات مننه له تاسو او قدرمن میلمه څخه اوریدونکو ته د ازادي راډیو په یو بل خپرونه کې تود هرکلی کوو. په دې خپرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو سربیره ځوان فکر پروګرام هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر نن د قزاقستان له مشرانو سره وګوري. د غزنی پولیسو د کورنیو چارو د وزیر په امر د اندړو په ولسوالۍ کې د اوسیدونکو د وژنو د نیولو په مقصد عملیات پیل کړي دي. او نن د اروپایي هیوادونو د عدلي او کورنیو چارو وزیران یوه فوق العاده غونډه کوي چې د داعش په وړاندې د مبارزې او په پاریس کې د وروستیو حملو په اړه خبرې پکې وکړي. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر نن د قزاقستان له مشرانو سره وویني. د قزاقستان د حکومت د رسنیو مسول دورین ابیف په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې ولسمشر غنی نن له خپل قزاک سیال نور سلطان نظربایف سره ویني. ویل کېږي چې د دې سفر په مهال به د دواړو هیوادونو مشران درې قراردادونه لاسلیک کړي چې پکې د اداري فساد سره د مبارزې، د ډیپلوماسۍ او حکومتدارۍ او همدارز له قزاقستان څخه د غنمو د پیرلو قراردادونه شامل دي. ټاکل شوی چې ولسمشر غنی نن د ځایي وخت ماسپښین پر 15 بجې په استانه ښار کې د نظربایف په پانتون کې د اسیا د پرمختیایي هیوادونو د فرصتونو او ستونزو په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو، کرنې او مالدارۍ، اطلاعات او فرهنګ وزیران، د ولسمشر اقتصادي سلاکار، د طبیعي پیښو په چارو کې د دولت وزیر، د ملي امنیت عمومي رئیس او یو شمېر نور افغان چارواکي له ولسمشر سره قزاقستان ته تللي. د برتانیا حکومت د افغانستان د پوهنې له وزارت سره 9 میلیونه پوند مرسته کوي. په کابل کې د برتانیا سفیر د مالی مرست وبخي. په کابل کې د برتانیا سفیر کارین پیرز ویل د مالی مرستې به په لری پرتو سیمو کې د نجونو د زده کړې پر پیاوړتیا ولګول شي. په ژواک خبري اژانس وایي چې د دې همکارۍ سند د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د برتانیا د سفیر او د افغانستان د پوهنې د وزیر ترمنځ لاسلیک شو. د دې برتانوي ډیپلوماټ په وینا هیواد په افغانستان کې په لری پرتو سیمو کې د پوهنې د پرمختیا په برخه کې له افغان حکومت څخه یو روښانه پالیسي او شمنه غواړي. د افغانستان د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي د برتانیا د مالی مرستې لپاره د مالی مرستې نه په مننه وویل. تر اوسه د زیربناو نشتوالی، د ښوونځیو ودانۍ نامنې او د مسلکي استادانو کموالی د افغانستان په لری پرتو سیمو کې د نجونو د زده کړو په برخه کې مهمې ستونزې دي. د غزنی پولیسو د کورنیو چارو د وزیر په امر د اندړو ولسوالۍ د اوسیدونکو د وژونکو د نیولو په مقصد عملیات پیل کړي. د کورنیو چارو وزارت د خبر پاڼې پر اساس د عملیات له هغې وروسته پیل شول چې د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو ادعا وکړه چې د نور محمد، باز محمد او رحمت په نامه د درو کسانو لخوا د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکی وژل شوی. د کورنیو چارو وزارت هغه ادعا ردوي چې وایي په دې وژنه کې درې لاس لرونکي ځایي پولیس و. خبر پاڼه زیاتوي چې په غزنی ولایت کې د یو کس د وژل کېدو د عاملونو د نیولو په مقصد عملیات دوام لري. او په بغلان کې د پونتون د لیلی لپاره 1500 بستریزي دوه ودانۍ پرانستل شوې. دواړه ودانۍ چې درې پوړل لري د جرمني په مالی مرسته جوړ شوې. د بغلان پونتون علمي مرستیال او سرپرست سید احمد جاوید موسوی وایي د دې لیلی په پرانستلو سره مسافر او محصولونو ته زیاتې اسانتیاوې رامنځته کیږي.
عمارتایی که ما در اختیار داریم، هر عمارت 32 اتاق داره.
د وای دغه دوه ودانۍ چې مختار اسپارل شوی هرې وی دوه درش کونی لري چې په مجموعي توګه 512 ماسیلونو د ځایول ورته لري. د ودانۍ لپاره مالی مرسته د جرمني حکومت د جی آی زد ادارې لخوا شوې ده چې شاوخوا 450 میلیون افغانۍ پرې لګخ لاغله. لدې مخکې د بغلان پانتون لیلی معیاري ودانۍ نه لرل او په دې برخه کې د نور ولایتونو محصولان لستون سره مخ ټاکل شوی. دا د اروپایي هیوادونو د عدلي او کورنیو چارو وزیران نن په یو فوق العاده غونډه کې د داعش په وړاندې د مبارزې او په پاریس کې د وروستیو حملو په اړه خبرې وکړي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برنارد کازنیو ویل په نننۍ غونډه کې به د تروریزم ماتولو غوښتنه وکړي. دی وایي اروپا هغه ځای دی چې موږ ورسره مینه کوو او موږ پخپله جوړه کړي. باید هر څه وکړو چې تروریزم ته ماتې ورکړو. دا هغه پیغام دی چې زه د جمعې په ورځ بروکسل ته د اروپایي اتحادیې د عدلي او کورنیو چارو وزیرانو په فوق العاده غونډه کې لزان سره وړم. په پاریس کې د همغږو تروریستي حملو وروسته چې پکې 129 کسان ووژل شول، په فرانسه کې د درو میاشتو لپاره د بیړني حالت د تمدیدولو په اړه د دې هیواد په ولسي جرګه کې پرون خبرې وشوې. په غونډه کې طرحه تصویب شوه او ټاکل شوې چې د فرانسې سنا په دې اړه پریکړه وکړي. که سنا دا طرحه تصویب کړي، په چټکۍ سره به په فرانسه کې د درې میاشتو لپاره اضطراري وضعیت اعلان شي. دا ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اسلامي دولت سختري زله خوا د چین او ناروی د دوو وګړو وژل کیدل غندلې او د ای واشیانه حساب للی اسلامي دولت سختري د لید چهارشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې دوه چینایي او نارویجی يرغمل شوی کسانی وژل تر اوسه سرګندند چې دا دوه کسان څه وخت وژل شوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خبر پانه کې راغلی دا جنایت د داعش ټلې بیرحمی سرګندوي چې د زورګونو جنایتونو مسؤل ده او د هر ډول طبقو ډلو خلکو سره بد چلند کړی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم درز غوښتنه کړې څو چې د دې جنایت مسؤلین عدالت ته وړاندې نشي داعش هم ماتې نشي خوړلی اخوا د امریکا د ولسمشر لپاره د ډیموکرات ګوند کاندیدی هیلری کلینټن د تروریزم د ځپل لپاره د یوې روښانه ستراتیژۍ غوښتنه کړې میرمن کلینټن د پنجشنبې په ورځ په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو شورا ته په خپلو خبرو کې غوښتنه وکړه چې استخباراتي معلومات باید زیات شي څو په منځني ختیځ کې د امریکا پالیسي پیاوړې شي
We should pursue a comprehensive counter-terrorism strategy.
Clinton وای دی العربی هو دغه غوښتنه وکړه چې تروریزم د ماتولو لپاره باید زیاتې هڅې وکړي. دا وایي موږ له تروریزم سره د مبارزې لپاره باید یو جامع ستراتیژي ولرو. هغه څه چې د داعش پر وړاندې زموږ ماموریت دغه پراخې مبارزې د نن نه د افراطي جهاد پر وړاندې چې تر هر ډلې لوی دی پلی کړی. خال قاعده وی داعش وی او کوبل کومه شبکه هیلری کلینټن هم دراز غوښتنه وکړه چې امریکا باید د سوریې هوایي حریم د پرواز لپاره منع اعلان کړي. بلخوا په اسرائیل او لویدیځه غاړه کې په دوو جلا حملو کې 15 کسان وژل شوي دا ریپورټونه مخې لمړی حمله د پنځشنبه په ورځ وشوه په تل ابیب کې دوه کسان د یو فلسطینی حمله کوونکي لخوا په چاقو وهل شول دوهمه حمله په لویدیځه غاړه کې وشوه چې په کې ډیری يهودان اوسي د اسرائیل پولیس وایي یو فلسطینی حمله کوونکي له موټر ډز پایل کړ او وروسته یې موټر په لارویانو تیر کړ چې په پایله کې یو امریکایي یو فلسطینی او یو اسرائیلي وژل شول د سرچینو په وینا ګڼ شمېر کسان ټپیان شوي هم دي د اسرائیل پولیس وایي دوهم حمله کوونکي ونیول شو په دې اړه پلاتینې ځینې اخوا شمالي کوریا دولتي رسنۍ وایي پینګ یانګ جنوبي کوریا ته د دوی پر پوزي پوله د کار په سطحه د خبرو وړاندې کړي د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس وایي د حکومت هغه کمیټي چې د جنوبي کوریا سره اړیکې تنظیموي سیول ته د دې خبرو لپاره وړاندې زستولای چې د نومبر په 26 نیټه به د اوربن په سرحدي کلی پان مینیوم کې وشي د فرانسې خبري اژانس جنوبي کوریا د یووالي د وزارت له قوله وایي چې پر دې وړاندې خبر کوي د بلاګیس وروسته چې دواړو لور موافقه وکړه چې د پولي په دواړو غاړو به د تاوتریخوالي راکمولو پسې په لوړه سطحه خبري پیلوي لومړی زلوی چې په حکومتي کچه د دواړو هیوادونو چارواکي خپلو کې کینی دا خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل تفصیلی زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هم کتل شي افغان ولسمشر اشرف غنی قزاقستان کې د اوبلن بددي هواد لمشان سره خبرې وکړي په دې اړه ریپورت سربیره مولدې دی خبرو شي په کندهار کې د ټول هواد په کچه د افغاني تولیداتو درې ورځنۍ نندارتون جوړ او نن پای ته ورسېد د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښیي وایي حکومت دې د ستونزې د حل لپاره تدابیر ونیسي فرانسې د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا غوښتي چې د داعش پر ضد په مبارزه کې هر ممکن اقدام وکړي پر دې سربیره ګڼ نور ریپورټونه هم لرو زوان فکر پروگرام هم له یاده مقصد افغان ولسمشر اشرف غنی قزاقستان کې دی او نن به د دې هیواد له مشرانو سره وویني او خبرې به ورسره وکړي ټاکل شوې ده چې د قزاقستان له مشرانو سره د ولسمشر د غونډې په اجنډا کې به د اقتصادي ودې په اړه همکارۍ له اداري فساد سره مبارزه او د افغانستان لپاره د غنمو د پیرلو ټکي شامل وي ملالۍ بشیر او په دې اړه نور جزئیات
ټاکل شوې ده قزاقستان ته د افغان ولسمشر د سفر پر مهال به درې قراردادونه لاسلیک سي چې پکې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د ډیپلوماسۍ او حکومتدارۍ او همدارس له دغه هیواد د غنمو د پیرلو قراردادونه شامل دي ولسمشر غنی د خپل قزاق سیال نور سلطان نظربایف په بلنه د پنځشنبه په ماښام د قزاقستان پلازمینې استانا ته ولاړ ولسمشر غنی د دوه ورځو لپاره دغه هیواد ته تللی او د خپل سفر پر مهال به په قزاقستان کې د یو شمېر افغان سوداګرانو پانګه اچونکو او محصلینو سره وویني شاغلی غنی استانه ته د خپل سفر پر مهال د قزاقستان خبري اژانس ته وویل چې دوی به قزاق پنګا چونکې وهڅوي چې په افغانستان کې پنګونه وکړي ټاکل شوی د دوی نن د ځایي وخت د ماسپښین پر 15 بجې په استانه ښار کې د نظربایف پوهنتون ته ورسي او هلته د آسیا د پرمختلونکو هیوادونو د فرصتونو او ستونزو په اړه خبرې وکړي قزاقستان د منځنۍ آسیا له تر ټولو بډایه هیوادونو څخه یو دی او پراخې زیرمې او ښه حاصلات لرونکي مځکې لري ولسمشر غنی د قزاقستان له خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي چې له قزاق مشرانو سره به د افغانستان لپاره د غنمو د پیرلو او واردولو په اړه هم خبرې وکړي که څه هم تر اوسه د دواړو هیوادونو هیوادونو ترمنځ پر امنیتي کچه همکاري څرګندینه وي، خو ویل کېږي ولسمشر غني به له خپل قزاق سیال سره د امنیتي ستونزو په اړه هم خبرې وکړي. په دې وروستیو کې روسیه او د منځنۍ اسیا هیوادونه د تروریستانو په ځانګړې توګه د داعش د نفوذ احساس کوي. افغان ولسمشر وایي چې د نړیوالو سخت دریځو تهدید په یوه جامع سیمه ییز پروګرام سره له منځه تللی سي. ښاغلی غني په دې باور دی چې بهرني سخت دریځې په ځانګړې توګه هغه چې د منځنۍ اسیا هیوادونو څخه دي له افغانستان سره ستونزه نه لري او د دوی اصلي ستونزه له خپلو هیوادونو سره ده. قزاقستان ته په دې دوه ورځني سفر کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل هم له ولسمشر سره یو ځای تللی دی. همداراز د بهرنیو چارو، د کرنې او مالدارۍ، د اطلاعاتو او فرهنګ وزیران، په اقتصادي چارو کې د ولسمشر سلاکار، د طبیعي پیښو د چارو د دولت وزیر او یو شمېر افغان چارواکي له ولسمشر سره قزاقستان ته تللی دي. د یو شمېر څېړونکو په وینا دا سفر د افغانستان لپاره مهم دی، ځکه چې د اقتصادي همکارۍ قراردادونه به له یوه بډایه هیواد سره چې طبیعي زیرمې لري لاسلیک سي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د کلو پراختیا وزیر وایي چې د سولې لپاره د کارمندنې د ملي پروګرام په لومړي پړاو کې به دولس ولایتونو په 19 ولسوالیو کې خلکو ته کارونه پیدا شي. په دې اړه د رحمت الله افغان رپورټ اورو.
د افغانستان د کلیو د پراختیا وزیر وایي چې د سولې لپاره د کارمندنې ملي پروګرام لومړی پړاو به د هیواد اقلیمي امنیتي شرایطو او بیکاری کچې ته په پام په مستحقو ولایتونو کې پیل سي. نصیر احمد دورانی د پنځشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د دغه پروګرام له پلي کېدو څخه یې هدف د ګټورو پروژو د ساتنې او څارنې ترڅنګ د کارموندنه او د کلیوالي اقتصاد پیاوړي کول دي.
زمینه د کار برابر کی درس سره به مصارف د مواد ته، یعنی اویا فیصد موږ په کار باندې ترکیز کو او نیمه فعال موږ پروژې چې ضرورت یو ترمیم تلری او د کار جدای شي. په تور د مثال بعضی کې کېدای شي ډیر کم شي او پرزه خراب یا غوښته کو، بعضی کې لکه کانال، سربندونه یا سرکونه چې خراب شوی دي هغه باید اساسي ترمیم کو، چې هم د کار زمینه ایجاد کړي هم په تولید کې مؤثریت راوړي او هم په اقتصادي منطقه کې یو رول لوبوي.
ښاغلی دورانی زیاته کړه چې په دغه پروژو باندې چې 15.5 میلیونه امریکایي ډالره لګښت راځي، د کونړ، ننګرهار، لغمان، بغلان، کندوز، بلخ، فاریاب، جوزجان، خوست، کندهار، هرات او فراه ولایتونو کې 9.5 ولسوالۍ تر پوښښ لاندې راولي او په دې سره به 2,00,000 تنو ته لنډمهالې کاري زمینې برابرې سي. د کلیو د پراختیا وزیر وایي چې د راتلونکې اونۍ د شنبې په ورځ به 450 تنه چې نیم به یې انجینران وي په کابل کې د یوې اونۍ لپاره وروزل سي او له هغه وروسته به په یادو ولسوالیو کې عملي کارونه پیل کړي. ښاغلی نصیر احمد دورانی وایي چې د دغه پروګرام په دوهم پړاو کې به چې په پسرلي کې شروع کیږي په 15,000 کلیو کې 3,05,000 تنو ته کارونه پیدا سي او په دریم پړاو کې به چې دغه پروګرام ملي پوښښ ته ځي په 6,50,000 کې به 9,00,000 کلیوالو ته لنډمهالي او زرهاو تنو د پوهنتون، د لوړو او نیمه لوړو زده کړو موسسو فارغانو ته دوامداره کاري زمینه برابره سي. افغان حکومت د کارموندنې پروګرام په داسې حال کې پیل کړ چې د ملي وحدت حکومت په رامنځته کېدو ورځ تر بلې د بیکاري کچه مخ په زیاتېدو ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د سهشنبې په ورځ د کارموندنې ملي پروګرام پرانست او ډاډ یې څرګند کړ چې په دې سره به د کارموندنې زمینه پراخیسی. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د حکومت دا کار یو نیک اقدام بولي، خو د دې ملي پروګرام په سم مدیریت او پلي کېدو ټینګار کوي. د کابل پوهنتون استاد فیروز خان مسجدی وایي دا چې په هیواد کې د بیکاری کچه ډیره لوړه ده، نو هر هغه پروګرام چې خلکو ته د کار زمینه برابروي ښه حرکت ده.
د بیکاری کچه ډیره لوړه ده، نو هر هغه برنامه، هر هغه پروژه چې د خلکو لپاره د کار زمینه برابروي، تا هغه لنډمهاله برنامه وي، څوک مهاله برنامه وي، دا یو ښه اقدام دی او د خلکو لپاره یو امیدواري رامنځته کیږي، د بعضې فامیلونو د خلکو لپاره یو عاید رامنځته کیږي. امیدوار یو چې وکړی شي د دې برنامو لپاره داسې یو مدیریتي ټیم وټاکي او هغه کسان چې په راس کې دي هغوی باندې دقیق نظارت ولري، ترسو کړی شي چې واقعا د دین هغه اعظمي ګټه پورته شي.
خو ښاغلی مسجدی له حکومت غواړي چې په هیواد کې د بیکاری کچې د له منځه وړلو لپاره باید اوږدمهالي او دوامدار پروګرامونه پلي کړي چې د هیواد په امنیت هم ښه اثر کولای سي.
دوستانو زمو غږله ازادې راډیو نورې هلمند چې مرکز لشکرګای د ګڼو بې کوره شو خلکو کور ګرځېدلی دی. د مهاجرینو رئیس وایي قومي مشان او یو شمېر وکیلانې په کارونو کې ستونزې جوړوي. له هلمند نه به د الیاس دایی راستول رپورټ واورو.
په هلمند کې د دې وروستیو ناامنیو له امله د نادلي او مرجي ولسوالۍ تر څنګ د لشکرګا اړوند د بابا جل سیمې په زرګونو کورنۍ شاوخوا ولسوالۍ او مرکز لشکرګا ته کډه شوي دي. د هلمند د مهاجرون رئیس غلام فاروق نورزی وایي د مرستندویو موسساتو سره یو ځای سروېګانې دوام لري او د نږدې 1600 کورنۍ دپاره د مرستو د ویش لړۍ پیل شوې ده. نورزی ازادي راډیو ټول تر اوسه په لشکرګا کې شاوخوا 1200 کورنۍ رجستر کړي دي. دی وایي د دوی د اټکل له مخې تر 2000 ډېرې کورنۍ په یادو ولسوالیو کې د نامنیو له امله لشکرګا ته راکډه شوي دي.
د روزانه زموږ د دوه ګروپ دي چې هغه تقریبا سل تر سلو څخه اضافه یعنی سروې کېږي. سلو پنځلس سلو لس سل نوي پنځه نوي ولې اثر مې خو بیا وخت هم غواړي چې دوی هغه مراحل سره طی کوي څه وخت زمان بدل کېږي او شاید دا کورنۍ تر 2000 اضافه سي. لشکرګا ته چې راغلي هغه چې لشکرګا مرکز ته راغلي او دا امن سیمې چې هلته موږ رسېدګي وکړو او د دوی هغه سروې به سي.
د مرستو د ویش په ځای کې ځینې کسان چې د مهاجرون د ریاست کارتونې په لاس کې دي وایي د مرستو د ویش کارکوونکي تیز کار نه کوي او په یوه ورځ یوازې څو کورنۍ ته توکي ورکوي چې په دې ډول شاید دوی ته په څو نورو ورځو کې هم مرسته ونه رسېږي. دغه بې ځای سوي کورنۍ له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د مرستو د ویش لړۍ تیزه کړي او دوی ته ژر کومک ورسوي.
نوم یې دوست محمد لاش پنځه شپږ ورځې راځم وایي نن راسه سبا راسه نن راسه سبا راسه کاټ هم راکړی دی. مشکل دا دی چې را وغواړي بیا ولاړ شي بل هفته راشي بیا چې راسو بیا دې دلته درونه پر تېوار کې بیا ناستې دلته په یوه بجا شروع کړي بلې خو اړتیا وه موږ به لاکه شی را پې وزه تا ور بل موږ ځای ته وګورو هغه کبر باندې هلته طالبان پکې ناست دغه مو راستل چې اغوستې مو دي
علما مشکل مې دا دی چې دا بس موږ راځو بس شی نه بټم لاړ شه غوښتنه مو دا دی چې بالا کارټون مو ورکړي دي چې دا مرسته راکړي بالا مو غوښتنه دا ده.
خود مهاجرون رئیس وایي د بې ځای سو کورنیو په منځ کې یو شمېر حرفوي کسانو هم ځانونه ځای کړي دي چې د اصلي بې ځای سو سره یې توپیر ګران دی. هغه وویل د پارلمان او ولایتي شورا یو شمېر وکیلان تر څنګ ځینې قومي مشران ډېر غوښتنې کوي او اکثره وخت د دوی په کارونو کې مداخله یې چارې د خنډ سره مخ کوي.
اوس دغه ته چې موږ لاسرسی کوو دا ډېره یو مشکله خبره ده ولې موږ ته غرفوي خلک چې دي هغه ټولو د دفتر مخ ته ولاړ دي چې ما ته ولي کومک رسې مونږ هغه اصلي خلکو ته موږ لاسرسی نه لرو نو موږ دغه خلک ورته پرېږدي چې موږ ورته ورسو. وکیلان صاحبان دي یا دلته مطلب هغه مخور قومي خلک دي دغه هغه زموږ په کارو کې زیاته مداخله کوي.
د هلمند شمالي ولسوالۍ د اوږدو نامنیو څخه هم ویل کېږي په زرګونو کورنۍ ګرشک ولسوالۍ او نور اړوند امن سیمو ته کډه شوي دي چې تر اوسه د پام وړ مرستې نه دي ورسره شوي. د هلمند د مهاجرون د ریاست مسؤلین وایي که چیرې نامنیو دغه ډول دوام وکړي نو لرې نه ده چې د بې ځای سوو کورنیو شمېر به تر هغه شمېرو لوړ شي چې دوی اټکل کړی دی. محمد الیاس دایی د ازادۍ راډیو هلمند.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستانو خبرتیا مو د امریکا غږ آشنا رادیو واوریده خو زمو غږ له ازادۍ رادیو ناوړی وس هم کندهار ته ځو. هلته د کورنیو تولیداتو یو نندارتون جوړ شوی وو. د دې نندارتون په اړه زموږ همکار رپورټ لري. دا نندارتون پرون پای ته ورسید.
په دغه درې ورځني نندارتون کې د هیواد خوراکي پوشاک زراعتي فیشني برېښنایي او ډول ډول نور تولید شوي مواد نندارې ته وړاندې شول. د نندارتون چارې د افغان ولسي ټولنې له لوري سنبالېدلې چې ولایت مقام د سوداګرۍ خونې ادارې د صنعتکارانو ټولنې او یو شمېر نورو ادارو یې ملاتړ او همکاري کول. د نندارتون یو سنبالونکي حکمت الله افغان ازادي راډیو ته وویل چې په نندارتون کې د هیواد مرکز تر څنګ د ولایتونو 25 لویو کمپنیو خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي وه چې شاوخوا وزره کسانو ځینې ننداره وکړه.
اول ځل چې موږ یو داسې نندارتون جوړ کړ چې په هغه کې موږ خدماتي زراعتي او صنعتي تولیدات نمایشت وړاندې کړل ده. په دې کې موږ د کابل سره د مزار شریف د جلال آباد او د هرات سره موږ تخنیکی او انجینرینګ په بخش کې یا د صنعت په بخش کې د زراعت په بخش کې او د لاسي صنایعو په بخش کې او د خدمات په بخش کې مختلفې کمپنیانې روس تعداد یې د 15 ډېر دی. د خلکو لیوالتیا ډېره شوه. تقریبا موږ د 15,000 صدر 20,000 پورې په دغو دوو ورځو کې موږ ګډون کوونکي درته درلوده.
په نندارتون کې د افغاني تولیداتو رانیونکي او خرڅونکي دا ډول نوښتونه خورا ګټور بولي او په دې برخه کې د موسساتو او دولت د همکاري پر جذب ټینګار کوي.
اینا تمام صنایعی هستی یا تولیدات خود وطن ما برنامه‌اش گذاشته شه، حتما تاثیر مثبت داره روی اقتصاد کشور ما یا روی همو صنایعی که تولید میشه.
دکتر مزول دل پدینن درتون کی چته هرات څخه ډیر شش تعمیراتی رنگونه وړاندې سی او دلته موږ ویل چې ډیر شش لاسي صنایع وړاندې سی او موږ ویل چې دلته د وچ میوه په برخه کې په ډیر لوړ کوالټي او په ډیر شپې ټینګ کې مشتاسي وچ میوه لرو چې هغه بهرنیو هیوادونو ته صادریږي.
دا خو اوس داسې کار دی چې خامخا د نن درتون میډیا د غټول زموږ تولیدات پرمختګ کې ډیره مرسته کوي.
چارواکي، افغان سوداګر او مدني ټولنې خلک هڅوي چې د بهرنیو تولیداتو پر ځای د خپل هیواد تولیدات وکاروي او دلته پانګې اچونې ته تشویق سي.
سنو زموږ غږله ازادۍ راډیو نوري په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو اندېښنه ښودلې او له افغان حکومت نه یې وغوښتل چې په دې برخه کې دې اقدامات وکړي او د دې کډوالو د ستونزو د هواري لپاره دې لازم تدابیر ونیسي. خان محمد سین په دې اړه رپورټ لري.
د بشري حقونو د نړیوال سازمان د دې راپور له خبرېدو وروسته چې په پاکستان کې افغان کډوال د پولیسو لخوا ځورول کیږي، د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون وایي چې حکومت د دې ستونزې حل ته تدابیر ونیسي. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پاکستان حکومت ته پکار ده چې له افغان کډوالو سره د کډوالۍ او د بشري حقونو د سازمانونو له نړیوالو اصولو سره سم چلند وکړي. خاغلی بیدار وایي په بهرنۍ هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو حلول د حکومت کار دی او په دې برخه کې باید هڅې تیزې کړي.
بشری حقونو خپلواک کمیسیون همواره دې ته ګورو چې د دولت اساسي مکلفیت جوړیږي چې د هغو افغانانو چې په دغه هیوادونو کې اوسیږي د هغوی د حقونو نه حراست او حفاظت د ملي مکلفیت په توګه او د نړیوال مکلفیت په توګه باندې.
د بیدار په خبره د پاکستان پولیسو ډېر ځله هغه افغان کډوال ځورولي چې په هغه هیواد کې د اوسېدو اسناد نه لري. د بشری حقونو نړیوال سازمان په یو تازه راپور کې د پاکستان له حکومت غوښتي چې په هغه هیواد کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو زورول پای ته ورسوي. په راپور کې راغلی په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې د پولیسو چلند له هغې وروسته نامناسب شو چې په 2014 میلادي کال کې وسلوالو طالبانو پر یو پوځي ښوونځي برید وکړ او څه باندې 100 زده کوونکي او ښوونکي پکې ووژل. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د کمیشنرۍ دفتر هم په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې د پولیسو چلند ښه نه ګڼي. کابل کې د دې دفتر ویاند نادر فرهاد ازادي راډیو ته وویل
برنامه ها و پروژه های را با مؤسسات همکار ما داریم در جمهوری اسلامی پاکستان.
با پاکستان کې له خپل همکار او مؤسسو سره یو لړ پروژې او پروګرامونه لرو چې پولیس او د قانون تنظیمونکي ارګانونه په دې قانې کړو چې د اسنادو لرونکي افغان کډوال په هغه هیواد کې با قانونی توګه د ژوند کولو حق لري.
خاغلی فرهاد وویل دا د کډوالو د چارو وزارت دنده ده چې د ستونزو حل ته تدابیر ونیسي. په ورته وخت کې د افغانستان د جمهور رئیس د ویاند مرستیال سید ظفر هاشمی وایي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو حل ته له ډیپلوماتیکو لارو څخه هڅې جاري ساتلې دي. د کډوالو د راستنولو چارو وزارت ویاند اسلام الدین جرات وایي چې له پاکستانی مقاماتو سره یې خبرې کړي چې هغه افغان کډوال هم رجستر کړي چې تر اوسه یې قانوني اسناد نه دي اخیستي.
میپذیرم گزارشه که مشکلات 7 ماه قبل در پاکستان وجود داشت و در حال
در راپور منو چې و میاشتې مخکې په پاکستان کې د ستونزو و خو په دې برخه کې د دوه اړخیزو او درې اړخیزو ناستو په اساس د نتیجې ته ورسېدو چې بی اسناد کډوال د هم راجستر شي. د دوی له راجستر کېدو وروسته به ستونزه پای ته ورسیږي.
خاغلی جرات دا هم وایي چې د کډوالۍ د نړیوالو موازینو سره سم افغانان حق لري چې په پاکستان کې ووسیږي. سربیره پر پاکستان افغان کډوالو په ایران کې هم د پولیسو لناوړه چلند څخه شکایتونه کړي دي. دا هم ویل کیږي چې پاکستان او ایران کله کله پر افغان حکومت د فشار راوستلو په مقصد له افغان کډوالو سره زور زیاتی کړی دی. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هره ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:20 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. هغه ځوان پاکستانیان چې د ښې راتلونکي په تمه اروپایي هیوادونو ته سفر کوي په فرانسې کې د وروستیو تروریستي حملو له امله اندېښنه لري چې ښایي حکومتونه او ولسونه د دوی په وړاندې ښه نظر ونه لري. له دوو پاکستانیانو سره چې نږدې 8 میاشتې په غیر قانوني لارو سفر کړی فرشتې جلالزی خبرې کړي. د هغوی د خبرو په وینا رپورټ لري.
احمد محمد شرکلن او د پاکستان د لاهور ښار اوسیدونکی دی. د 8 میاشتې مخکې له خپله کوره وتلی او اروپا ته د سختیو ډک سفر یې لا نه دی تمام شوی. دی غواړي چې جرمني ته ولاړ سي. احمد محمد وایي چې په فرانسه کې وروستیو تروریستي پیښو ښایي د غیر قانوني کډوالو لپاره شرایط سخت کړي وي. زه فکر کوم چې په اروپا کې شایي خلک داسې فکر وکړي چې د دغو مسافرو او مهاجرو له امله زیان راته رسیږي، نو شایي زموږ په وړاندې چندان خوشبیني ونه لري. خو انشاءالله زه جرمني ته روان یم. انشاءالله کوشش به کوم و به ګورو چې څه کېږي.
کیا کام کریں؟
نو هلته به څه کار کوې؟ هر کار چې را برابر
شي. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر آپ کو
کیا جرمنی پناہ در نکلا بیا څه کوې؟ بل هیواد ته به د تګ هڅه وکړم، بلجیم یا پرتګال یا کوم بل ځای ته. احمد محمد وایي چې کورنۍ یې په لاهور کې اوسي او له تیرو 8 میاشتو راهیسې یې په ندرت تماس ورسره نیولی دی. د محمد پلار په لاهور کې د کالیو د بستو جوړولو په یوه کارخانه کې کارګر دی. دی لکه ډېر نور کډوال له لاهوره ایران ته تللی، بیا ترکیه او یونان، او بیا د سربیا پر پولو اوښتی. خو جرمني ته په لاره کې د چک جمهوریت پولیسو نیولی او لږ تر لږه 3 میاشتې یې په زندان کې تېرې کړي دي. د په زندان کې له بل پاکستاني ځوان علي عمران سره پیژندلی دي. علي عمران هم له لاهوره د چک جمهوریت د پولیسو تر نظارت ځای پر 8 هیوادونو اوښتی دی. علي عمران 22 کلن دی او غواړي چې فرانسې ته ولاړ سي. دی خبر دی چې د فرانسې خلک شایي په غوسه وي او پر کډوالو په پاریس کې د وروستۍ تروریستي حملې بار ور اچوي.
فرانس کے اندر جو وہ ہے تو شاید جس جیسے وہ سب کو ایک نظر سے دیکھتے مجھے بھی اسی نظر
شاید اغیز داوی چی مجھ بے شنی سو پشا بن رات گوری ہوگوی بوای چیز مجھ لاملا یہ خلق وشل کیجے خوز ما دا اکاز ہوئی حل تو اسی اگر آتا وہ ایل چی دا فرانسی خلق دیر شا خلق دی او سیاست یہ ہم شدی
میں مجھے بتایا کہ ادھر کی پولیٹک بھی اچھی ہے اور عوام بھی اچھی ہے پبلک
اگر وہاں پر آپ کی مدد نہیں
نو که د فرانسې حکومت او خلک مرسته در سره ونه کړي بیا به څه کوئ؟
کوشش جذبه.
احمد محمد او علي عمران د دوشنبې په سهار وختي د جرمني په لور وخوځېدل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
فرانسې د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا غوښتي چې د داعش پر ضد په مبارزه کې هر ممکن اقدام وکړي. د فرانسې د دې غوښتنې متن د دې هیواد د سفیر لخوا د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو ته وړاندې شو. ملالۍ بشیر او په دې اړه نور جزئیات.
نن په پاریس کې د مرګونو حملو یوه اونۍ پوره سوه. د تېرې جمعې په شپه د وسلوالو سختریزو د ډلې لخوا لومړۍ حمله پر 9:00 او 12 دقیقې وسوه. حمله کوونکو د وسلو، لاسي بمونو او انتحاري واسکټونو په وسیله په یو شمېر خونړیو حملو کې 179 کسان ووژل او سلګونه نور یې ټپیان کړل. فرانسې په ډېره غوسه په خپله خاوره کې د تروریستانو پر ضد عملیات وکړل او په سوریه او عراق کې هم د داعش پر ضد خپلې حملې زیاتې کړې. اوس په ملګرو ملتونو کې د فرانسې سفیر فرانسیس دی لاتری د داعش ډلې د ځپلو په مقصد د یو ځایي او هماهنګو اقداماتو غوښتنه کړې ده. دی وایي د اسلامي دولت سخت دریزه ډله د ټولې نړیوالې ټولنې لپاره یو تهدید ده او د امنیت شورا یو موټی قوي او روشانه اقدام ته اړتیا ده. فرانسه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د داعش ډلې د ځپنې د مسودې په وړاندې کولو سره غواړي د دې شورا پر ټولو غړو فشار راولي تر څو دا هیوادونه په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت سخت دریزه ډلې پر وړاندې چټکې مبارزې ته آماده سي. په همدې حال کې د فرانسې صدر اعظم مینوئل والز وویل ځینو چې د پاریس په حملو کې لاس درلود په اروپا کې د پناه غوښتونکو له بحرانه ګټه پورته کړې ده. د د پوینا یو شمیر نور چې د دې حمله پلانون کې وو ل مخ کې په فرانسا او بلجیم کې وو ل بل خوا د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر برنارد کازینیوف ویل په برکسل کې په نننې غونډه کې به اروپای چارواکي د تروریزم د ماتېدو غوښتنه وکړي.
لوروپ سل که نوز ایمون
اروپا هغا زایده چه مرغ سره مینه کوو او مش پخپل جور کرده باید هر چه وکده چه تروریزم تا ماتی ور کرده دا هغا پیغام ده چه زبایه دا جمعه پا ورز بروکسل تا دا اروپای اتحادیه دا عدلیه او کورانه چار وزیرانو پا فوقلاده غنده که لزان سرولم
ابروسل دمان
د فرانسې ترنوالان وایي چې د پاریس د حملو اصلي طرح عبدالحمید اباعود وو چې د چهارشنبې په ورځ د فرانسې د پولیسو د عملیاتو په ترڅ کې ووژل سو او مړی یې د پنجشنبې په ورځ وپیژندل سو. د فرانسې په ولسي جرګه کې پرون د درو میاشتو لپاره د بیړني وضعیت د تمدید په اړه خبرې وسوې. په دې غونډه کې طرحه تصویب سوه او نن به د فرانسې سنا په دې اړه پریکړه وکړي. که سنا دا طرحه تصویب کړي په چټکۍ سره به په فرانسه کې د درو میاشتو لپاره بیړنۍ حالت نافذ سي.
دوستانو وخت لس نیمې بجې شوې. یو وار بیا پام وکړئ د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکو ته. ټاکل شوې ده افغان ولسمشر نن په قزاقستان کې د دې هېواد له ولسمشر او نورو چارواکو سره وګوري. د غزنوي پولیسو د کورنیو چارو د وزیر په لارښوونه د اندړو ولسوالۍ د یو اوسیدونکي د وژونکو د نیولو په مقصد عملیات پیل کړي. د برطانیې حکومت د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د 9 میلیونه پونډو مرسته کوي. په کابل کې د برطانیې سفیر وویل د مالي مرستې به په لرې پرتو سیمو کې د نجونو د زده کړې پر پیاوړتیا ولګوي. ټاکل شوې ده چې د اروپایي هېوادونو د عدلي او کورنیو چارو وزیران نن په یوه فوقالعاده غونډه کې د داعش په وړاندې د مبارزې او په پاریس کې د وروستیو حملو په اړه خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اسلامي دولت سخت دریځو لخوا د چین او ناروې د دوو وګړو وژل کېدل غندلې او دا یې وحشیانه عمل بللې. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره ډیموکرات ګوند کاندید هیلري کلینټن د تروریزم د ځپلو لپاره د یو روښانه ستراتیژۍ غوښتنه کړې ده. په اسرائیل او لویدیځه غاړه کې په دوو جلا حملو کې 15 کسان وژل شوي دي. او شمالي کوریا دولتي رسنۍ وایي پیونګیانګ جنوبي کوریا ته د دوی پر پوځي پوله د کار په سطحه د خبرو وړاندیز کړی. دوستانو په همدې سره دا خبري سات پای ته رسو. البته د خبري مطالبو برخه پای ته رسو. راځو نیس پروګرام ته. ځوان فکر پروګرام وړاندې کیږي چې دا اونۍ په کونړ کې د ازادۍ رادیو خبريال روح الله انوري چمتو کړی.
د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو د روح الله انوري سلامونه او نیکی هیلې ومني. ګرانو اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې د کونړ په څیر د هیواد په هر برخه کې په زرګونو ځوانان بیروزګار دي. یو شمیر داسې هم شته چې لوړې زده کړې لري خو بیروزګاره ګرځي. د دې ترڅنګ چې زیات شمیر افغانان په هیواد کې دننه د کاروبار په لټه کې دي خو زیات شمیر د کاروبار پیدا کولو لپاره د وطن پریښودو ته اړ کیږي. اروپا ته د رسیدو په نیت په ځانونو ډېرې سختې تیروي. څوک په لاره کې د څیرونکو ځناورو ښکار شي او څوک هم په دریابونو کې ډوب او د ماهیانو خوراک شي. اوس پوښتنه دا پیدا کیږي چې ولې افغان دولت په دومره کلونو کې خپلو خلکو ته د کاروبار په پیدا کولو کې بریالی نه شو او خپله بیروزګارو افغانانو ولې په هیواد کې دننه د روزګار موندلو دپاره هڅې ونه کړې. دی او دې ته ورته نورو پوښتنو ته به زموږ ګران میلمانه ځوابونه ووایي. په نننی ګردي میز کې موږ سره فضل واحد افکاري، محمد آصف روفي او جنت ګل فدا میلمانه دي. درې واړو ته هرکلی وایو.
او لومړۍ پوښتنه د محمد آصف روفي څخه کوو چې ولې افغان حکومت تر اوسه په دین دې بریالی شوی چې خپلو خلکو ته کاروبار پیدا کړي؟
ښاغلی انوري صاحب، تاسو او ستاسو د راډیو ډېرو درنو قدرمنو اورېدونکو د سلام او د ادب په وړاندې کولو سره په ډېرې خواشینۍ سره باید ووایو چې په وروستیو نږدې 14 کلونو کې چې د طالبانو نظام ړنګ شو او د هغې په ځای باندې موقته او بیا انتقالي او بیا انتخابي دورې رامنځته شوې، افغانستان ته دومره پیسې رالی چې هغه پیسې که چیرې په ځای لګول شوي وي نو فکر کوم چې افغانانو نه دا چې په خپله به کار ته احتیاج نه وي بلکې نور خلک به دې هېواد ته د کار دپاره راتللی. خو له بده مرغه چې د دغه مرستو څخه یو خ مدیریت و نشو خ پلان گذاری دا غید مصرف د پاره و نشو داسې بنیادی پروژه پاغي باندې جوړ نشوي چې لیوی خو افغانستان آباد کړو او بل خانه خلکو ته د کار زمينه برابر کړو بلکې واځي او واځي یو خانه د افغانانو ضعیف مدیریت داخلی اختلافات تنظیمی اختلافات دا ټول د دې لامل شو چې خارجیان چې نه غوښتل افغانستان آباد کې نه غواړي چې افغانستان آباد شي او دا هم یو دغه چې پردی کور څوک نه آبادی هغوی هم نه غوښتل چې افغانستان آباد شي او په افغانستان کې په داسې پروژو باندې سرمایه ګذاري ونه کړه چې په افغانستان کې ځوانانو ته د کار زمینه پیدا شي داسې پروژې وي چې هغه دوامدار متداوم او تلپات پروژې چې هغه کې افغانستان خلق مصروف شي ځانونه مصروف شي او د هغه د هیواد څخه د فرار مخنیوي وشي نو یو ضعیف مدیریت او د خارجیانو هم دا نیت نو چې افغانستان آباد شي دغه لاملونه چې په افغانستان کې خلکو ته د کار زمینه نشته او ځوانان مجبور دي چې نن خپل هیواد پرېږدي او لاړ شي بل ځای ته.
ډېره مننه روفي صاحب. فدا صاحب ستاسو په نظر باندې کوم لاملونه وو چې افغانان بېروزګاره پاتې شو او لا نور هم پاتې کیږي؟
زه خو په سر کې د ګردی میز دغه ملګرو ته سلامونه او د ازادۍ راډیو ټولو درنو اورېدونکو ته سلامونه. څنګه چې روفي صاحب خبره وکړله یو خو دغه مرستو صحیح مدیریت ونشلو، خو بله مهمه خبره دا ده چې په افغانستان کې تقریبا هغه زمونږ د پیدایش نه چې پیدا شوي وو جګړه ده او همدغه شان د جګړه ده او جګړه ده همدغسې پسې جګړه ده. دلته که ډېر کرته مدیریتونه کېږي هغه د جګړو مدیریتونه کېږي. دلته ولسمشر دلته پسې ښکته کابینه هغوی لومړي سر کې دغه غواړي چې د دغه ناخوالو نه ځان وباسي، د دغه ناخوالو نه وروسته بیا د کار زمینه ولسونو ته پیدا کړي او دغه شانې رسمي وظیفې ورته پیدا کړي، دغه شانې د تجارت په برخه کې د ګاونډیو سره اړیکې. خو بدبختانه به دا ویو د بده مرغه به دا ویو چې په وطن کې سور جنگ روان دی، نو چې په سور دغه سي سور جنگ روان وي په هغه کې به څوک د کار څه زمينه سم مسایده کې او دغه شانې د تجارت او دغه شانې د رسمي وظیفو. نو د لومړی سر کې دا چې دغه جګړو د پاره داسې یو لار وکړه چې څو افغانستان دغه سره وره راوځي، د ګاونډیو سره په دې اړه باندې مخره وابد وشي، دغه شان د نړیوالو سره په دې باندې خبره وشي چې کومه وعده نړیوالو کړی وه د تروریزم پر ضد باندې به دا به د افغانستان د دولت تر شا ودرېږي او د دوی ملاتړ به کوي. د دغو سره دا خبره وکړه شي چې دوی څومره په رښتونې دي له نړیوالو دغه وغوښتل شي دغه هیوادونه چې د افغانستان سره اوس پیلن په دا جنګ کې ښکیل دي چې دوی څومره صادقه دي، دوی څومره کولی شي چې افغانستان له دغه ستونزو له دغه بحرانه وباسي تر څو افغانستان له دغه بحرانه وتلی نه اوسېږي. همدغه شانې بېروزګاران به هم زیاتي وي، همدغه شانې قتل قتول به وي او همدغه شانې ځوانان به نور هم ورځ تر بلې له هیواده ووځي تر څو پورې شي افغانستان له دغه بحرانه وتلی نو وسیږي، نو د کار د پاره زمينه نه مسايديږي.
افکاری صاحب فدا صاحب ویلي چې جنگونه دي جګړې دي چې د خلکو د کاروبار مخه نیولې د افغان حکومت او نور چې څوک دی دلته د اغویم دي ته نه پریدي، د اغوی یوازینی هڅداوي چې د جګړو مدیریت کې روفي صاحب ویلي چې صحیح مدیریت ونه شو د کارونو. ستا په نظر باندې نور کوم لاملونه و چې دلته د خلکو نه روزګار واخستل شو یا خلکو د کاروبار برابر نه شو؟
انورې صاحب تاسو یو د خپل بحث ګډونوال او همدارنګه ټولو اوریدونکو ته زه هم سلامونه نیکهلې وړاندې کوم. دا رښتیا ده چې په افغانستان کې نامنی بې امنیتي یو له هغو مسایلو دي چې خلک یې دې ته اړ کړي دي چې هیواد پرېږدي او له هیواده ووځي. خو دا چې ځوانانو ته روزګار نشته په دې باندې زه تاسو سره موافق نه یم، ځکه کم ځوانان چې هیواد پرېږدي او له هیواده باندې ووځي دا هغه ځوانان نه دي چې واقعا دوی ته دلته روزګار نشته او کار نشته او دوی هیواد پرېږدي او ځي، ځکه دا هغه ځوانان دي چې د یو څه سرمایه لري او د سرمایه په مټ باندې د هیواد پرېږدي او له هیواده ووځي. هغه سرمایه کدی چې دلته ځي د دوی په وتلو کې هیواد د بحران سره مخ کیږي. دوی چې دغه هیواد فریګدی او زی او دونه سرمایه بندي کو دغه سرمایه په خپل هیواد کې په دې باندې سوداګری وکي، د خپل هیواد د فار د دلته یو د سې کار روان کی چې د هغه په پروزګار شي هغه نه د هغه سره دوه درې کسان په هغه کې نورم پروزګار کیږي. کوم خپل د تلمن وو چې یاره
هواد د بحران سره مخ کیږي. دلته ځوانان ته روزګار نشته، ځوانانو ته کار نشته، او هواد پرېدا ولته ځه هلته هم داسې تیار ډوډۍ نشته دی. ځکه دا بحث کې چې کوم میلمانه دي، دوی ټول د خارجي هیوادونه، اروپایي او امریکایي هیوادونه کتلي دي. د افغانانو ژوند دوی ته معلوم دی چې هلته دوی د څونه ستونزو سره مخ کیږي. زما هدف دا دی که چېرته افغان دولت د دغه څه مخه وننیسي چې د بهر نه راوګرځي، هغه ځوانان چې هلته ځي هغوی ته دلته اړتیا ده. داسې ځوانان نه ځي چې هغه په بازار کې بېروزګاره دي یا هسې خوشې تشې په کوڅو کې ګرځي. دا هغه ځوانان ځي چې هغوی دلته ادارې پرېږدي، هغوی مدیریتونه پرېږدي او د دې زګنې نه روان دي. زه درته ډېرو نمونې خوویلی شم، دا څوک چې تللي دي او زه پېژنم، یا به معلمي، یا به معموري، یا به مدیري، یا به په بله انجو او موسسه کې کار کوي. دا خپل روزګار دی چې دی خپل روزګار پرېږدي او ځي.
پوښتنه دا وه چې ولې دلته کاروبار خلکو ته پیدا نه شو، ولې دا خلک دلته خپله سرمایه خپله ولې نه لګوي، دونه ډاډه نه دي، څنګه دی؟
زه د فدا صاحب سره په دې خبره کې موافق یم چې بې امنیتي چې دا لوی لامل د بېروزګارۍ دی. خو ولې موږ خپله په لوی لاس باندې دغه څه ته لمن ونه وهو، او دا بیروزګاری او دا 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 بې امنیتي داسې نه کړو لکه چې څنګه امریکایانو بنارې والې چې د 2015 کال نه وروسته به بالکل افغانستان سقوط کوي او افغانستان به دغه کیږي، دا دولت به ختمیږي. ولې هغه څه نه ده؟ موږ د 2012 د 2011 د 2014 کال نه مخکې باید وګورو او اوس افغانستان ته وګورو چې افغانستان څومره پیشرفت کړي، افغانستان څومره په خپل اقتصاد باندې ولاړ دی، افغانستان ځوانانو ته څومره کار او روزګار پیدا شوی دی. موږ باید دغه وګورو، د دغه سره باید فرتلو.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو د ځوان فکر خبرونه اورئ.
روفی صاحب، افکاری صاحب ویلی چې خلک په لوی لاس باندې نورو هیوادونو ته ځي، څه سرمایه چې دا هغه وړي ځان سره، هغه هلته لګوي یا هغې باندې ځان رسوي، قاچاقبرو ته یې ورکوي. ستاسو په نظر باندې تر اوسه افغان سوداګرو د افغان بېروزګار ځوانانو دپاره څه کړي دي؟
انوري صاحب، ډېره ښه پوښتنه دې وکړه. افغان سوداګرو په افغانستان کې به ډېر څه کړي وي، خو له بده مرغه لکه څنګه چې د میز ملګرو اشاره وکړه، په افغانستان کې نامني ورسره د سرمایه ګزارۍ دپاره د شرایطو نشتوالی افغان سوداګر دې ته مجبوره کړي چې دلته سرمایه ګزاري ونه کړي، ځوانانو ته بېکارانو ته د کار زمینه برابره نه کړی شي. تاسو وګورئ، په افغانستان کې لومړی د سرمایه ګزارۍ دپاره دولت باید سهولتونه برابر کړي. د یو سوداګر امنیت ونیسي، هغه ته ځمکه ورکړي، هغه ته برق ورکړي، د هغه ټول اړتیاوې ته د قانون مطابق چې دوی په دولت باندې حق لري هغه ته برابر کړي، بعد له هغې به سرمایه ګزاري وکړي. له بده مرغه په افغانستان کې دغه څه نشته دی. تر ټولو مهم شی چې د دغه څه د برابرولو دپاره لومړنی قدم بلل کېږي، هغه په افغانستان کې امنیت نشتوالی دی. تاسو وګورئ، نن د ښارونو نه بهر څوک 5 کیلومتره ولاندې تللی نشي. د کابل ښار وګورئ، لوګر ورته په 2 کیلومترۍ کې پروت دی، خو د دولارې د لوګر نه خواته څوک تللی نشي. دا خپله ناامني ده. که سوداګرو ته لومړی امنیت او بیا د سوداګرۍ د پانګونې دپاره زمینې برابرې شوې، نو په سلګونو نه، په زرګونو نه، بلکې ما درته مخکې اشاره وکړه په خپل لومړی ځواب کې چې نور خلک به دلته راتللی افغانستان ته. ځکه تاسو وګورئ، دونه پیسې چې افغانستان ته رالی او هغه واقعا په کار لګېدلی، نو په افغانستان کې به د خلکو ډیرو خلکو ته د کار زمینه برابره شوې. خو له بده مرغه سوداګر تښتول کېږي، سوداګرو ته د امکانات نشته دی، هغوی دا جرأت نشي کولی. تاسو وګورئ، ډېر افغانانو فابریکې دي چې په خارج کې سرمایه ګذاري کړې ده، پلانۍ فابریکه ده په دوبۍ کې سرمایه ګذاري کړې ده، د هغه ځای تولید شوي مواد راځي دلته په افغانستان کې خرڅېږي، خو له بده مرغه افغانستان ته هغه خپله سرمایه نشي راوړی. تاسو وګورئ، په مالیزیا کې د افغانانو فابریکې دي، د هغه ځای کې خپلې سرمایه ګذاري نه کړي دي، هلته خو بیا د هغه ځای کاریګر په کې کار کوي، هلته خو دا د افغانستان نه څوک نشي بولی، په غیر له دې چې یو مدیر د دې ځای نه بوځي، خپله دغه په مدیریت کې، فابریکه په مدیریت کې، خپله کارخانه په مدیریت کې کاریګر نشي بوله. له بده مرغه چې دغه لاملونه دي چې سوداګر په دې نه دي بریالی شوي چې په افغانستان کې خپله سرمایه ګذاري وکړي په ډاډه زړه، او خپل افغان ورونو ته بیکاره ورونو ته د کار زمینه برابر کړي.
ډېره مننه روفي صاحب. فدا صاحب، تاسو مخکې مو ویلې چې یوازینی لامل چې دی د بیروزګارۍ د زیاتوالي هغه جګړه ده. که چیرته همدغه شان ته بیروزګاری موجوده وي، ستا په نظر باندې جګړه به همدغه سي دوام ونه کی، نور به هم زیاته نشي؟
همدغه خبره ده. لکه دلته چې مونږ د ډیر ځوانان نورو دغه تیر ورځې می ملګری وو، هغه کیسه کوله، ویل چې یو ځوان چې خارج ته تللو، او هغه ویل چې زه خارج ته پمدي خاطر باندې راغلم، چې زما کاروبار نه و په بیا بیا باندې زه طالبانو هڅولم چې دی زموږ سره یو ځای شه او د دولت پر ضد باندې بکړه کې همدغه بیروزګاری نه دي چې همدغه جګړو ته موقع برابروي. ځوانان چې بیروزګاره دي لکه زیاتو ځایونو کې موږ دغه بد تبلیغات اورو چې دلته داعش دی هلته طالب دی $1500 ورکوي او دا ورکوي. د نورستان نه ځینې خبرونه رسنیو نشر کړل. همدغه بیروزګاران دي او د افغانستان د دولت د اسلامي دولت دښمنان چې دي همدغه ځینو دغونه لاملونو نه هغه استفاده کوي او دغه لاملونه لا پسې دغه نامنیو ته لمن ول کېږي لمن وهي لکه بیروزګاری شو. له د ځوانانو بیروزګاري هغه وسلوال مخالفین چې د دولت پر ضد باندې دي هغه په همدغه ځوانانو باندې کار کوي او هغه خپلو لیکو ته مجلبوي. که چېرته دغه ځوانانو ته په دولت کې کار پیدا شي، مثال په نور داسې موسساتو کې کار پیدا شي، په تولیدي فابریکو کې کار پیدا شي، نو د دغه نامنیو مخه تقریبا نیول کېږي. یو په دغه باندې بل دا ده چې په ملي احساس باندې باید که مثال طالب په دې وطن کې جنګیږي، که مثال داعش په دې وطن کې جنګیږي، د هر یو لپاره دا پکار ده چې دا زمونږ وطن دی تر څو پورې به موږ ورانه و. هغه زمونږ سره چې خلکو ازادي اغستلې ده، جاپان دی، پرونی پاکستان دی، دی کوم حتی ورسېده، جاپان کوم حتی ورسېده، دغه یو ملي احساس باندې په ملي روحیه باندې د دغه لاملونو د دغه جنګ او د دغه جګړو مخه نیول کېدلی شي. خیر دی که زه روزګار یم، زری د ونو پاڼې وخورم، زری په غریبۍ کې ژوند وکړم، زری په بنګله کې نه اوسېږم، په چوپړۍ کې ژوند وکړم، خو چې زما وطن شي. لکه د حمزه بابا یو بیت دی، زه د وچ هډوکي شپېلم خو ملت مې د سلطان وي. دا زما د سخن سورې په معنا کې همایون کا. که چېرته دغه شانتي احساس زمونږ د لوی سره، زمونږ د ځوان سره، زمونږ د پاخې عمرې سره، زمونږ د دولتي چارواکو سره، دغه شانتي هغه وسلوال چې په غرونو کې د دولت پر ضد باندې کړه وړه کوي، د هغوی سره دغه احساس پیدا شي چې تر کومه پورې جنګ او د چا دپاره جنګ او د چا په ګټه باندې جنګ. یو حکمتیار صاحب مخکې پېښور کې ویلي، توفنګدار بې هنر جنګوي بې هدف است. هغه جنگ کوونکی او هغه ټوپک لرونکی چې هغه هدف ونه لري او جنگ کوي، د دې جنگ به هدف لري. نو زه جنگ کوم، زه چاره پاره کوم، وطن می خپل ورانیږي، د وطن بچی می خپل پکې مري. بیروزګاری د هر څه نه تقریبا افغانستان له دغه ټولو پرمختګونو نه چې نړۍ کوم حالت روانه ده، موږ کوم حالت روان یو، له دغه نه پاتې کېدل زمونږ همدغه بې هنري ده. موږ د چا لپاره جنګیږو؟ هغه هدف زمونږ معلوم نه دی. خو تم ټوپک راغسې، ما ټوپک راغسې، تم خپل وطن دا نه، زه هم خپل وطن دانم، تم د وطن بچی وژنې، زم د وطن بچی، ته د وطن تاسیسات ورانه، زه د وطن تاسیسات ورانه. که دغه احساس تر څو په طالب کې پیدا شوی نه، تر څو په داعش کې پیدا شوی نه، تر څو په هغه افغان کې چې هغه د دې دولت تر سوري لاندې وظیفه اجرا کوي، په دې کې احساس پیدا شوی نه، زموږ ولسي جرګې په غړو کې احساس پیدا شوی نه، په جمهور رئیس کې، په وزیرانو کې دغه احساس پیدا شوی نه اوسېږي، په د سټیج په خبرو باندې نه کېږي، په افغانستان کې خبرې ښې کېږي، عمل بد دی. تر څو پورې وینا او عمل سره یو ځای شوی نه وي او تر څو دغه ملي احساس په افغانانو کې پیدا شوی نه اوسېږي، دغه نامنۍ به هم روانې او دغه بیروزګاری
به داسې. لکه څنګه چې نور ملګرو ویلې، خلک سرمایه لري، نن چې څومره خلک فرار کوي د هیواد نه، ځوانان یا یو شمېر کورنۍ، هغه اکثره دومره پیسې لري، په لکونو افغانۍ لري یا په زرګونو ډالر لري چې هغوی د دې نه تر اروپا پورې ورسیږي. که هغوی دلته خپل سرمایه دغه چې کوم قاچاقبر دور کوي هغه دلته ولګي په خپل هیواد کې، د افکاري صاحب خبر یو څو کسان به نور بیروزګار ورسره په کار شي او خپل به یم ژوند خوشي په دې اړه سوي.
زه د افکاري صاحب خبره مخکې ته د اشاره وکړله، زه کامل اندغه خبره تاییدوم. اوس چې خارج ته ځي، زما د افکاري په شان کس خارج ته نشي تللی. خارج ته هغه سړی ځي چې دلته اوچتې وظیفې لري. اکثره موږ چې پیژنو په موسساتو کې $2000 $3000 حتی تر $10000 پورې کسان دي. دلته ورته گاډی شته، دلته ورته دفتر شته، د جیمی بخاری لري، د وړي ایر کنډیشن لري، په گاډی کې هم همدغه شانتي ملازمین ورته ولاړي، خادمان ورته ولاړي. خو ولې دغه کسان چې د خارج خبرې اورېدلې دي، په خارج کې که بادشاهان دي، هغه دغه وطن بادشاهان پاچان دي، که د دې ځای پاچا لړ هم ته هلته گدا دی، هلته به څه کوي؟ دلته په وظیفه باندې دی، دلته ورته ملازمین دي، ښه ژوند او ښه سهولت ورته برابر دی. ولې همدغه کس چې دلته مدیریتونه پرېخوسي، دلته ډایرکټري پرېخوسي دي، اوچت اوچت وظیفې پرېخوسي، ولې هلته په هوټلو کې لوښي انځي؟ د جمهور رئیس ډاکټر اشرف غنی خبره ده چې بېګای خبره کوله، ویل بیروزګاری به ولې دلته نه زیاتېږي؟ وایي دلته هغه کار چې افغان ورته ډډه نه لګېږي، افغان ور لګوتې نه وړي، هماغه کار په خارج کې د دې نه بدترین او بد کار کوي. اوس همدغه کس چې دلته $1000 $2000 اخلي، هغه لوښي په هوټل کې انځي نه انځي؟ ولې که د دې ځای نه لاړ بیا هلته په خارج کې لوښي. دغه سرمایه چې ته قاچاقبر له ورکې، په دغه سرمایه باندې ستا تجارت نه کېږي. ولې پې نه کېږي؟ خب هم دلته په تجارت کېږي، که بې مثال په دې نه کېږي. دوه کسان درې کسان چې دغه سرمایه سره راټولې کوي، د دې نه هغه دغه خبره لکونه ډالر جوړېږي چې لکونه ډالر پرې جوړ شو په مشترکه ډول پرې د ګاونډیو هیوادونو افغانستان یو هیواد دی چې په دې کې هیڅ نشته دی ټول پکې دغه دي واردات دي نو دلته بیا د تجارت زمینه هم خورا ډېره مساعده ده درې کسان دي یو ځای شي څلور دي سره یو ځای شي څلور چې دغه سرمایهدار یو ځای شو د سلو کارو سره نور برابرېږي که یو جنس راوړي افغانستان ته دلته په نورو باندې پرچون پوري یعنی د سلو سره نوره زمینه برابرېږي زما په نظر باندې دغه روپۍ چې دوی قاچاقبران له ورکوي خپل ملګري دي سره هغه چې خارج ته ځي دوی دې سره راټول شي او هغه د ډېرو امسا وي د یوه ګېډه کېږي دوی دې سره راټول شي او په دې باندې په ګډه تجارت شروع کړي د دوی سره تقریبا د سوونو کسانو نور اقتصاد برابرېږي او د هغې د پاره د کار زمینه برابرېږي.
درنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو د ځوان فکر خبرونه اورئ.
افکاری صاحب، هر کال مونږ وینو چې د پوهنتونونو څخه په زرګونو ځوانان فارغیږي او یې اوس بیروزګار دي. یوازې دولت ته تمه ده چې باید دولت ماته وظیفه پیدا کړي. نور داسې زیات دفترونه لکه څنګه چې فدا صاحب ویلي تاسو ویلي خپل سرمایه نور هیوادونو کې لږه لږه سرمایه خلک راوالي کار پرې شروع کړي او هغه لوړو پوړو ته ورسیږي. خو زموږ هیواد کې په ځان مونږ بې باور یو نه پوهیږو که نور څه لاملونه دي چې مونږ خپل کاروبار ولې نه شروع کړو.
ډیره مننه انورې صاحب. یو خو د دولت نه دا ځوانان ته دا تمه او توقع لري چې مونږ تعلیمونه وکړو ځکه په دې بدو شرایطو کې خلک خپل بچیانو باندې تعلیم وکړي او هغې ته بیا هم زمینه د وظیفې یا د کار د دندې نه میلاویږي. دا خپله یوه مایوسي ده. ډاکټر صاحب، اشرف غنی نه خلک تمه ډیره زیاته لرله. وجه همدا وه چې هغې بار بار د دې اعلان کوو چې په بانډه کې او په غره کې چوپان ته هم د هغې د هغه ګوره رسېدو چې ډاکټر صاحب اشرف غنی برنامې لري. خو په دې خلک پوه شو چې دا برنامې لري، دا به ځوانان په دندو وګماري، دا به دا ملک چې دی د اقتصاد به غنی کې او په خپلو خپو به ودرې، ځوانان به مو په کار شي، امنیت به پیاوړی شي. د دغه نیګانه خلکو په ډیره خورا پراخه تندې باندې د ترایه ورکړه. اوس چې موږ ګورو هغه څوک خپله کار ته نه پرېږدي، چې مطلب هغه ځوانانو ته دغه برنامه چې هغه لرلې هغه پلی کی هغه عملی کی. نو دغه یوه خبره ده. بل راځو دې ته، هغې دا هم د نورو هیوادونو سره دا پروتوکولونه لاسلیک کړي دي، خو ولې په سعودي عربستان کې هغه خبره وشوله تر اوسه پورې عملي نه شوله. کو چیرته زمونږ سعودي عربستان زمونږ ځوانان جذب کړي، هلته په کار باندې هغوی ته کار پیدا کړي، لکه د نورو هیوادونو، نورو اسلامي هیوادونو، لکه ګاونډي هیوادونو هغوی ته چې دغه زمینه برابره کړي. نو زما غوښتنه دا ده د ولسمشر نه چې هغه برنامه چې هغه لرلې باید هغه عملی کی، باید هغه پلی کی. او که څوک
خپل باید خلق ولی ځان نه خوځي، خپل ولی نه کوي
راسم دغه ټکی تا. خو که څوک کار ته نه پرېږدي او دغه برنامه عملی کولو ته نه پرېږدي، نو هغه درخ کار شي ولس مانه دغه غو کې چې دغه ستونزه لرم او څوک مینه پرېږدي. ولس او ځوانان به ته هم بیا دغه ګیله نه کوي. انوري صاحب، راځم ستاسو دغه خبره ته چې خلک ولی خپل کار نه کوي. خلک خپل کار کوي خو د مایوسۍ په چوکاټ کې، ځکه دلته د دولت په ضد باندې تبلیغات کیږي، د نامنۍ تبلیغات کیږي. د دولت د فاره د هغه مخالف نه چې په غره کې د ماشې په ګوته باندې ناستې دولت ته، د هغې نه هغه تبلیغ کوونکی چې دلته ناستې هغه د هغه وسلوال نه ډیر بدتر دی. باید دولت د دغه تبلیغاتو اول مخه ونیسي او امنیت فضا چې ده هم ډاډمنه کی، ځکه د نامنۍ د وجه نه خلک دلته خپله سرمایه
باندې. روفي صاحب، اخیره پښتونستانه دا چې څه کولی شو، دولت څه کولی شي، خلک څه کولی شي چې تر څو خلکو ته کاروبار پیدا شي، د خلکو ژوند ښه شي؟
انور صاحب محترم، دولت دا مسؤلیت لري چې خپل خلکو ته د ژوندانه شرایط د خپل قلمرو په حدودات کې برابر کی. دا دولت مسؤلیت دی چې خلکو ته د کار زمینه برابره کی، هغه کو د دولت په چوکاټ کې وي یا د دولت د چوکاټ نه بار په خصوصي چوکاټ کې وي. دا دولت مسؤلیت دی. دولت اوس هم کولای شي چې د خپلو نړیوالو دوستانو په مرسته باندې داسې کارونه، داسې پروژې دلته پلي کړي چې په هغې کې ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي، او له بل خوانه په خپله خلک دې ته وهڅوي. په دې اړه باید یو پراخ کمپاینو کې تاسو مخکې پوښتنه وکړه چې ولې خلک په خپله په ځان باندې متکي نه دي چې یو کار شروع کړي، د صفر نه شروع کړي او لوړو پوړیو ته د سوداګرۍ او د کار ورسیږي. دغه دپاره باید هم دولت زمینه سازي وکړي، ځکه کله ناکله دا داسې کیږي چې واړه سوداګر د غټو سوداګر لخوا خوړل کیږي، د هغې هغه کمه سرمایه صفر ته راځي. هغه څه چې ده سره دي په دې مطمئن نه دي چې زه خو په دغه برخه کې سرمایه کومه زه به پرمختګ وکړم، دا ویره ورسره ده چې غټ سوداګر موږ خوري. همداسې کیږي ډېر داسې فابریکې زه په افغانستان کې د هغې نه خبر لرم چې په افغانستان کې تولیدات کوي، خو له بده مرغه دلته په ده باندې ټیکس زیاتیږي او په مقابل کې د خارج نه مال را روان دی بدون له دې چې ګمرکي هغه قانوني محصول پرې وضع شي. د هغې نه باید پرې زیات شي تر څو دغه افغان سوداګر ته افغان تولیدونکي ته دا کارخانه کامیابه شي، د هغه تولیدات خلک واخلي، خلک تشویق شي، د یو خانه دولت د دغه سوداګر دپاره د کمپاین وکړي، بل خانه ته هغه مالونه چې د خارج څخه راځي په هغې باندې ټیکس لوړ کړي او دغه د هغې بدیل چې دلته په افغانستان کې تولیدیږي هغوی ته زمینه د کار برابره کړي، په هغوی باندې ټیکس کم کړي. حتی په ډېرو ځایونو کې داسې کیږي چې هغه لومړنۍ سرمایه کې هغه باندې ټیکس نه لګوي، کله چې دا یو حد ته رسیږي دولت د هغې بودیجه سنجوي، ځي د هغې ګوري، د هغې کار ګوري، بعد له هغې په هغه باندې ټیکس دغه کوي وضع کوي.
اکثره هیوادونو کې رفیع صاحب خامو موادو باندې واردولو باندې ټیکس یا کوي، هغه هم کمی ځکه چې خپل وطن ته مال راوړي خام مواد هغه بلته کارخانه کې جوړي او تنې پاخه مواد جوړي.
خبر هم دا د انوري صاحب چې که دوی په خامو موادو باندې هغه ټیکس چې یو سوداګر پکې ګټه وکړی شي دغسې کمې کپي، نو واقعا هغه افغان سوداګر چې په خپله شخصي سرمایه دلته جنراتور چالان کړی، فابریکې فعاله کړې ده، هغه به وکړی شي د دغه تیلو مصرف، د جنراتور مصرف او د مزدور معاش ویستلی شي، او حد اقل خپل هغه اولاد دپاره یو مړی حلال روزي پکې پیدا کړي، نو دوی به وکولی شي دلته به سرمایه ګذاري وکړي. نو دغه د حل لاره ده چې افغان دولت خپلو سوداګرو ته، خپلو پانګوالو ته د هیواد دننه زمینه برابر کې او د هغې د تولید لپاره مارکیټ پیدا شي په افغانستان. تاسو وګورئ زمونږ افغانستان ته ډېر هغه توکي چې په افغانستان کې د تولید امکان شته تولیدیږي، ولې بیا هم د خارج نه روان دي؟ هغه خلک ښه خوښي نسبت دې ته چې افغاني توکي واخلي، افغاني تولید واخلي، ځکه دې یو خانه قیمت جګ دی، بل خانه کیفیت دوی ته داسې ذهنیت ورکړ شوی چې کیفیت یې ټیټ دی، نو ځکه دا نه اخلي. افغان دولت باید خپلو سوداګرو ته زمینه برابره کړي تر څو خلکو ته د کار زمینه برابره شي او د خارج نه د تګ او د فران مخنیوی وشي.
تور دیوال تکی ناستم لکشان دمی تستا دکور دیوال تکی ناستم دت نور خوا که غطور دیوال تکی ناستم پک نوی سایا دونو دسی و زور لم او دسی و زور لم پک نوی سایا دونو دسی و زور لم او دسی و زور لم زال مرا خون کو سپ زور دیوال تکی نستم لکشان دمی خستا دکور دیوال تکی نستم دت نور خوا که غطور دیوال تکی نستم بستا یا دنو مد جوندا ټول سوستا او ټول سوستا بستا یا دنو مد جوندا ټول سوستا او ټول سوستا دمر رنزور شوم چې نسپور دیوال تکې نستم لکشان دمی تستا دکور دیوال تکی نستم دت نور خواه که غطور دیوال تکی نستم بندی خبر کنا او تو خبر کنا ماوی چتم برات لو بندی خبر کنا او تو خبر کنا ستا سکو سکی شم پشو دیوال تکی نستم لکشاند می خستا دکور دیوال تکی نستم دت نور خوا که غطور دیوال تکی نستم خالی دستا دل کنترول جون گورا لخوری ری آورا لخوری ری خالی دستا دل کنترول جون گورا لخوری ری آورا لخوری ری پکلن گونو کشم خور دیوال تکی نستم لکشاند می خستا دکور دیوال تکی نستم دت نور خواکه غطور دیوال تکی